دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال جولای د میاشتې 22 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمېونۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزې خپرونې به هم اورئ، خو راځئ چې لومړی د دې وخت خبرونه واورو. ستړی مشه لومبی د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅې کوي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراق په موصل ښار د یوې لویې پوځي کاروایۍ تیاری نیولی دي. او په امریکا کې د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبو نه تیریږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیات کړه چې که څه هم له افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي، خو دا مسلې د خبرو اترو له لارې هواریدي شي. سرتاج عزیز وویل
زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړ شوی ده چې کله څه کیسه خراب پرابلم راشي هغوی دا پاکستان کړی ده. او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي.
نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو ټولو ذمهواري پاکستان نشي اخیستی او پکار ده چې چین، امریکا او افغانستان هم خپل خپل هڅې وکړي چې طالبان د خبرو میز ته راشي. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سرتاج عزیز وویل چې په دې اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور تیار دی او حکومت به دا اصلاحات ډېر زر اعلان کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه سلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړي نوي نشي پیلېدی. د زیارت پر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو په وخت د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخنسوري پر دې د خپل خفګان څرګندونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکنیو سلور اړخیزو مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې.
اگر بر تعهدات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي.
خغلی چخنسوري دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مشال ریډیو سره د مرکه پاړه وکړه. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل په نږدې وخت کې بعد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه سلور اړخیزه خبرې ترې پیل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یوې شریکې کمیټې پرون په یو آواز د غیرت په نوم د وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون سازۍ دا مسوده په پاکستان کې د یوې پیژندل شوې ماډلې قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې شوې ده. قندیل بلوچ دغې ورور وژل په پاکستان کې د ناموسي قتل وروسته پیښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو پخوا هم له خپل حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه کسانو ته شدید سزا ورکړي چې د غیرت په نامه په قتلونو کې ککړ دي. تمه کیږي چې روانو سو ونو کې به د قانون سازۍ په دغه مسوده رای ورکول کیږي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د سلویختو هیوادونو لوړپوړو پوځي او سفارتي شخصیاتو د عراق په موصل ښار د یوې لویې پوځي کاروایۍ تیاری نیولې دي. پرون په واشنگټن کې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ په دې خبره بحثونه وشو چې څنګه د عراق موصل ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیا واخلي. د عراق وزیر اعظم حیدرالآبادی ژمنه کړې ده چې موصل به د روان کال تر پای بیا خپل لاس ته کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف دوه کالونه په لږه موده کې د عراق د نیمې برخې نه او د شام د 40% برخې نه وسلوال په شا تمبولي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونو تیریږي کو چې هغه ولسمشر منتخب شو نو امنیت به په ځای کې. نن د امریکا په کلیولینډ اوهایو کې د ریپبلیکن ګوند په قومي کنونشن کې په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره د خپل نوماندۍ د قبلولو نه وروسته په وینا کې نوموړي وویل چې په پولیسو بریدونو او ترهګرۍ امریکایي ټولنه د خطر سره مخ کړې ده. ډونلډ ټرمپ وویل هر هغه سیاستدان چې د دې خطر مخه نه نیسي باید د امریکا مشري ونه کړي. نوموړي په خپل مخالف کاندید هیلری کلینټن او د ولسمشر اوباما په پالیسیو انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تباهي، بربادي، ترهګري او کمزوري د هیلری کلینټن نه پاتې شوې دي. د روان کال د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه کېدونکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکراتیک ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ مقابله وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړو ته اته سلوي اقتصاد وخت ورکړی دی چې د ترکیې پولو ته له نږدې سیمو ځي. ائتلافي قواو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شورا ویلي چې د داعش وسلوالو ته وروستۍ مهلت ورکړل شوی دی. د شورا ته چې د ممبیج پوځي شورا هم بلل کیږي کردانی رهبری کوي او امریکایي ملاتړ کوي. ویل کیږي چې لسهاو زره ملکی کسان د شام په شمالي ښار ممبج کې په جګړه کې گیر دي. ممبج په شام کې د داعش د وسلوالو اصلي ښار رقه ته نږدې او د هغوی د اکمالاتو پر لار پروت دی. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته کلی وي اوریدونکو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیزي غونډې د رابللو هڅه کوي.
دوه درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلې شي میز ته خبرې.
په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ رسمي توګه د انتخاباتو لپاره خپل نوماندي قبوله کړې ده او وومن اکشن فورم او د پارلیمان په خوانیو خزینه غړو غوښتنه کړې ده چې لکه د نورو ادارو په سیر دی په الیکشن کمیشن کې هم میرمنو ته برخه ورکړل شي.
خزو ووټران هم دي، خزه نمائندگان هم دي او کوګوري نو الیکشن کمیشن کې تش په ډیسیژن میکینګ کې سړی دي.
د سیمونن هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردونکو دین وړاندې چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه تاسو ته راپورونو تبصرې وړاندې کو. زو امریکا د امریکا کلیولینډ اوهایو ته چرته چې زمونږ همکاره وګما جالوان را سره د ټلیفون په کرخه ده. وګما تاسو ستړي مشوم. ډیره مننه وګما. نن د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن کېږي د غلطه تاسو ملته موجود یې. ډونلډ ټرمپ رسمي توګه خپل نوماندی چې دا قبول کړی دا او خبرې هم کړې دي نو څه خبرې کړې دي مهم ټکی دا غسري دا غد وینا.
ډیره مننه یو وار بیا او د مشال ویډیو ټولو او ځین په تاسو هر کله وایم د اوهایو ریاست چیف لن خان چې دا د سترات چې د ریپابلیکن ګوند لخوا کېدا دا سره رسیدلې ده او د ټولو اخیرانه وینا چې په خپل د د ګوند لخوا چې کوم کاندید ټاکل شوی دی ډونلډ ټرمپ د هغوی لخوا رسمي دغه کاندید څوک چې دی هغه قبول کړی شو او بیا هغوی خپله وینا چې ده هغه هم په میلیونونو خلکو ته وروانې کا چې هغوی غوښتل چې د دوی لخوا چې کوم پلانونه دي چې کومې پالیسیانې دي دوی چې کوم کارونه کول غواړي د هغې نه خبر شي نو څنګه به دوی یو ښه صدر ثابتېږي د دې په لړ کې چې کوم کیس دوی عام اولس ته وروانې کړه په هغې کې دوی په ملک کې دننه چې کوم ستونزې دي عام خلک چې څه اندېښنې لري مشکلات سره مخ دي د هغې په لړ کې یو کوچلی خبرې وکړي چې دوی څه پلان لري بیا نړیوالې تراګرۍ ته هم دوی توجه ورکړه چې د هغې د ختمون لپاره دوی څه کول غواړي نو چې کوم په اندروني توګه په امریکې کې دا وخت یو عام امریکایي اندېښمن دی هغوی وویل چې د دوی اقتصاد چې دی هغه کمزوری دی بېروزګاري زیاته ده خلک چې دی د صحت چې کومې بیمې دي هغې ته رسلی بخنه غواړم رسایي نه لري ماشومان چې دي هغوی پاملرنې ته ضرورت لري ښځې چې دي هغوی د روزګار او بیا د تنخواګانو یو شانتې موقعو ته ضرورت لري نو په پراخه ډول دوی خپلې پالیسیانې واضحه کړې چې څه کول غواړي دوی د اقتصاد لپاره وایي چې روزګارونه چې مختلفه کمپنیانې د کم تنخواه لپاره خپل روزګارونه نورو ملکونو ته لیږي نو هغه هغې باندې به بندیز لګېږي بیا زموږ د اورېدونکو لپاره یو مهم خبره چې هغوی به غواړي چې د هغې نه ځان خبر کړي هغه ترهګري ده چې ډېر ملکونه د دې څخه ځپل شوي دي او د هغې د ختمولو په لړ کې دوی وایي چې نن چې کوم منځني ختیځ کې وضع جوړه ده په شام عراق لیبیا کې چې کوم کړکېچ جوړ دی نو د هغې ذمهواره هغوی آی اس یعنی داعش ډله وبلله او د هغې د ختمون لپاره هغوی وایي چې دوی به د ائتلافي د نیټو چې کوم ائتلافي هیوادونه دي غړي دي د هغوی سره به پوره همکاري کوي او د دې د ختمون لپاره به کار کوي خو چې دوی خپل هغه اوبلیګیشنز یا فرایض چې په دوی باندې لاګو کیږي هغې ته هغوی
غم پوره کړي. جو تاسو ډېره مننه کوم وګ مجالوان او ډېره خو ورځ دل غواړم.
ډېره مهرباني تاسو نه هم
ډېره مننه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړي
په لسنیمو بچو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په افغانستان کې د امن راوستو په مخه خپل کوششونو ته دوام ورکړی دی. دی وایي په راتلونکو دریو ونیو کې د سلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. سرتاج عزیز چې پرونې د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې دا وویل چې د قبایلي سیمو دپاره اصلاحاتو چې کومه کمیټي وه د هغې راپور مکمل شوی دی او د دغه اصلاحاتو اعلان به ډېر ضرور شي. د نوموړي سره زمونږ همکارې رابعه اکرم خان خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د افغانستان د سولې چې کومه پروسه ده په دغه اړه د خبرو اترو دپاره څه حل ځلې روانې.
اصل کې زمونږ بنیادی خبره چې کوارډلیټر ګروپ کې شوې وه هغه دا وایي چې تاسو 15 کاله جنگ کوئ هلته کې 130,000 فوجونو د ایساف او د نورو او هغه امن رانه اوس په خبره تر امن راوستی شي خو امن دپاره داسې نه دی چې شپږ یو سو هفتو کې به وشي. دې دپاره وخت هم پکار دی او تعامل هم پکار دی. نو دې دپاره دا کوشش چې دی ټول پاکستان خالی ذمہداری نه شي اخیستی. چین هم دی، روس هغه، امریکا هم ده او افغانستان هم دی. د هر چا خپل خپل تعلقات دي هغوی سره ولې چې هغه هم ډېر ګروپونه دي. نو ټول که کوشش وکړو او هغوی چې راشي نو که هغې باندې پوره هغې ته کلیئر میسیج لاړ شي چې دا افغانستان اصلي خبره خو به افغانستان حکومت او طالبان کې کوي. نو که دا یو ځل عمل شروع شي مونږ خو دا کولی شو چې هغه ووایي چې تاسو پرسویټ کړئ یا ترغیب ورکړئ چې تاسو راشي. نو که یو ځل خبره ترې شروع شي نو انشاءالله څه نه څه لار به روځي.
د پاکستان لخوا داسې کوشش شوی دی په دې اوس وخت کې
تیر شوی کال تاسو یاد دی جولای کې مری کې میټینګ شو بیا دوار اوس بیا کوشش را روان دا کوارډینیټر ګروپ وزیر اسیا بیا مولا منصور چې وفات شنو هغه پوجا سره بیا دا هر دي چې تعتل راغی زما دا خیال دی چې اوس اوس هفتو کې دو درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې
افغانستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي مسلې پکې راغلي دي نو آیا په دې حق لا تاسو دواړو ملکونو چې دي سرابطې کړې دي
او مستقل رابطې خودي کنه هغه اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویہ جوړ شوی ده چې کله سچ کیسه خراب پرابلم راشي هغه دا پاکستان کړی ده او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي نو دې کې زما خیال دی چې دواړه طرف نه دغه پکار دی ولې چې موږ امن لپاره کوشش کوو خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغه سره څه خبرې کوي څه غي تافر کوي په څه طریقه راځي نو امید دا دی چې ان شاء الله یو ځل خبرې تر شروع شي نو سن سلار پر اوسه
سر د افغانستان خبرې کیږي تیر ورځ د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره مرکه کړې و پاره کې هغه ویل ک پاکستان وغواړي په باور شمه خبرې ترې به وکړو دوره به وکړو تاسو آی د دې خبرې هر کلی کوي
ویلکم ګار دې هغه خو چار وخت رات عزیز موږ ویلکم کوو زما خپل هم ډېر خراب ته ده وزیر خارجہ سره تربانی صاحب سره انیف اتمر صاحب سره مستقل مونږه کانټیکټ کیو
په کابل کې د انټرویو په وخت په خوانی ولسمشر حمید کرزی ماته ویلی وو ک په دې ګروپ کې چې دی په سلور اړخیز غونډه کې ایران هند په شمول رشیا شامل کړي شي نو وی خې نتیجې مخې ته راتلې شي تاسو وایئ چې آیا دینه ګټه ترلاسه کیدی شي فائدہ
نہ زموږ سره گروپ چې دی د مطلب بل دی اوس ہندوستان طالبان سره څه تعلق چاغي په میزبان راولي دغه شانته د روس سره تعلق دی هغه سره خو هغه جنگ شو دومره کارونه کې خو دا سه نور فاروق فورم ته چاغي کې دی شامل دی چې دی خپل کوشش کول شي 6+1 گروپ دی به هارت اف ایشیا گروپ دی نو دی خپل کنټریبیوشن چې کول غواړي هغه گروپونو په ذریعہ کول شي
په دې نسو کې تاسو طالبانو سره چرته رابطه کړې ده د سولې لپاره د امن لپاره
مستقل موږ خلک چې دی هغه سره رابطه کوي خو هغه لا اوس پورې سره امانګی نه ظاهر کړي خاص طور کې دا چې واقعیت شوی دی هغه په وجه سره امید چې انده به کوشش جاری ساتو
په دې ورسو کې د پاکستان او امریکای په تعلقاتو کې هم لکتا او تریخواله راغلي او متاثر شي او نو هغه ته تاسو څنګه ګوري آیا هغه نارمل شو صحیح اړه اخترغله
ټیک اور ال ټیک روان دی هغه کې د کانګرس کې هغه اف 16 باندې خبر شي وو خو اوس هغه سینیټر مکین راغله او هغه ډیر خو د تک ویزیټ او هغه وچې کوشش کوم چې کانګرس کې هم دا چې تاسو کوم کارګزاري کړی دی د میسج راځي چې هغه پوزېټیو شي
سر اخر نه کوېشن ودا دی قبایلی سمو کې د اصلاحاتو خبر کیږي نو تاسو د قبایلی سمو اصلاحاتو لپاره څه عملی ګامونه پورته کړی
زمونږه غو ریپورت قریب تیار دی چې هغه سبمټ کړو حکومت ته بیا فیصله کیږي
د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سر تاج عزیزو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې
د مشال ریډیو دا
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان خپل جمن عملی نکړي په سلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان پرون د مشالې دو افغان څنګه ته ویلي پاکستان په مخکنه سلور اړخیزو غونډو کې خپل جمن نه دی پوره کړی په دغه اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې وو
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته څرګند کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په شپږو مواردو کې د جدي او عملی اقدام ژمنه کړې و خو د ښاغلي چخنصوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهدات له تر سره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملی اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپل ژمنې تر سره کړي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري لمیاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو پنځه دورې سرته رسولې دي. خو د می په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې لګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د می میاشتې په اتلسمه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. مونږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه هغې تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مقرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچی کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینې او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو او د دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره کتلې دي. دوی له داعشه د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخه پوځي عملیاتو پر پیل خبرې کړې دي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
په واشنگټن کې غونډې ته چې په موصل کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې، د لشت لژت سلویشت هیوادونو استازی ورغلی وو. موصل د عراق دوهم ستر ښار او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش کلک سنگر دی. په واشنگټن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشتن کارتر وویل
وی ناو هاف د مومنټم ان دس فایټ and clear results on the ground.
موږ په دې جګړه کې پیاوړي یو او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا ونی به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نورې ژمنې به وکړو. موږ به داعش ته سخت ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژي پر اساس د اسلامي دولت نظر له منځه یوسو. په واشنگټن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي او په سوریه کې شل فیصد سیمې له داعشه پاکې کړې دي.
Our airstrikes have degraded Daesh's leadership.
سموش هوایی حمله د داعش رهبری کمزوري کړي، د هغوی د اکمالات ولاري تر فشار لاندې کړي او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان کم کړي دي. جان کیری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د دې وسلوالي ډلې د ریشو استلبه زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پای به د موصل شهر له داعشه ونیسي. موصل تقریبا 1.5 میلیون اوسیدونکو لري. په دې شهر کې سنی او شیا عراقیان اوسی او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شاید د شهر په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی، شیا او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موصل تر نیولو وروسته به دا شهر څنګه رغول او اداره کیږي. خو ټولو ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موصل شهر د نیول لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي. په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ائتلافي قواو لپاره د امریکا استازي پرون په واشنگټن کې غونډې ته وویل چې د موصل د بیرته نیولو عملیات به ډیر پیچلي وي، خو ده وویل چې پر پلانونو یې کار روان دی. په واشنگټن کې د کانفرنس په اوله ورځ د عراق سره د څه باندې 2.1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره چهارشنبه چې په واشنگټن کې د عراق په اړه د دې نړیوال کانفرنس اوله ورځ وه، څرګنده کړه چې د داعش فعالیت یوازې په پوځي عملیاتو نشي ختمېدلی. جان کیری وویل د عراق له حکومت سره باید د ثبات، د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره بشري مرستې وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
وومن اکشن فورم او د پارلمان په خوانې او خزینه غړي یو غوښتنه کړې ده چې لکه د نورو ادارو په سیر دی د پاکستان په الیکشن کمیشن کې هم زنانه غړي وټاکل شي. په دغه اړه باندې نور حال له اسلام آباد سره زهیر راکړي.
د زنانو د حقوقو لپاره کار کوونکی یو تنظیم وومن اکشن فورم او پخوانی د پارلیمان زنانه غړي له حکومت او اپوزیشن د لوغښتنه کوي چې څنګه په نورو ادارو کې زنانه کار کوي. همدارنګ د ورل په الیکشن کمیشن کې هم برخه ورکړي او په سلور غړو کې دي دوه زنانه وټاکي. لمشال ریډیو سره خبر کې د وومن اکشن فورم یو مشر خاور ممتاز وویل چې دوی به د زنانو د دې حق ترلاسه کولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي او په هر ډګر به آواز پورته کوي.
اداروں میں حکومت نے خود کہا ہے کہ عورتیں
حکومت پخپلا ویلی دی چپٹول اداروں کے بخزی وی نوبائے چ الیکشن کمیشن کے ہم کا 50 فیصد نے وی چدری دیش فیصد کو پکی زنانہ غڑے وٹا کل شی او چ پہ الیکشن کمیشن کے سلور غڑے ٹاکل کی گی نو پکار دچ دو پکی زنانہ غڑے وی خو کدو نو وی نو یو غڑے خو پکار دا نو منگ دے لڑ کے غختنہ گو چ الیکشن کمیشن کی دی زنانہ وٹا کل شی او دا دوی حق ہم دے او تر سے پاکستان کے دا سوچ ہم نہ دے شوے چ پدی ادارے کے زنانہ ٹاکل کی گی او دا خود حکومت خپل پالیسی دا نو پدی ادارے کے ولی
یہ تو حکومت کی اپنی پالیسی کے تحت ہے تو اس ادارے میں کیوں نہیں ہے.
ہمدارنگ دا وومن اسٹل گوند پخوانی دا قومی اسمبلی غڑی بشرا گوہر پدی حق لمشال ریڈی ہوتا اوے
خزو ووٹران ہم دی خزے نمائندگان ہم دی او کو گوری نو الیکشن کمیشن کے تش پر ڈیسیجن میکنگ کے سڑی دی تو روح سپورے یو چیف الیکشن کمیشنر زمونگا پدیش پی تو کالو کے خزا نظر آخلے چھے سلور ممبران نومنیٹ کی گی آگے کے آئیڈیالی خود دو خزے اور دو سڑی پکار دی جی اور الیکشن کمیشنر کو آلریڈی شتے دا زما ڈیمانڈ دے پکار دی چھے گورنمنٹ طرف نا سجیشن سندر آزین وچھے دا اپوزیشن طرف نا خود ضرور کیا جانے ہم دی خزے مونگ سارا قابل بیوروکریسی کے ہم دی خزے مونگ سارا قابل پر سیول سوسائٹی کے خزے شتے دے چکم پدے ٹولے پروسس باندے پوئی گی ہم او یو خپل رول پلے کولے شی
یا دری وچی دا وقت حکومت او مخالف ڈلی ترمین زا دی الیکشن کمیشن دو سلور غڑو دا ٹاکلو لپارا مشواری روانی دی دا دی ہم یا دی وچی دا روان کال دا جون پا دولا سمنیتا دی الیکشن کمیشن سلور غڑی لخپلو چوکو سخا ریٹائرڈ شو او یو سور زیوڑان دی سپریم کورٹ پا دی معاملہ باندی دا خپل اندی نوٹس اغستے وو او لہ حکومتا او مخالف ڈلی غختلی وچی تر دی دمئی ولی غڑی و نٹاکل. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
او دا مشال ریڈیو دا روان خپرونے پا دی برخ کی تحصول پارا سندر وڑان دیکھو
بس کمشی ارگ بس مات زڑگی کمشی لیوان تان بس کمشی ارگ بس مات زڑگی کمشی یو سلی بسرو شنڈ زمانہ مخوا خلا ہو Thank you.
مشال لرود غوغي او ردون کو درنگ شبیل په پختون خوا کې د سحر نه نه بجی کې دون کې دی دغه وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅې کوي. پرون د مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې که څه هم له افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي، خو دا مسلې د خبرو اترو د لارې هوارېدای شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي نشي پیلېدای. دا پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یو شریک کمیټه پرون په یو आवाज د غیرت په نوم د وجنو پاړه د قانون سازي ملاتړ کړی دی. د اسلامي دولت پر ضد جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د سلويختو هیوادونو لوړپوړو پوځي سفارتي شخصیتو د عراق په موصل خار کې د ویلوي پوځي کاروایي تیاری نیولې دي. په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونو تیریږي او کچره هغه ولسمشر منتخب شو نو امنیت به پزه کی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوارې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی دی چې د ترکیې پولو ته له نږدې سیمو څخه وځي. د پیرس د سرنوال دفتر وایي دغه ټرک چلوونکي د 5 ملګرو پر ضد ترهګرۍ تورونه لګولي دي چې د جولای په 14 نیټه په نیس کې 70 کسان وجلي وو، او د برازیل پولیسو لږ تر لږ 10 مشکوک کسان پرون په دې هیواد کې د دوبی اولمپک د نړیوالو مسابقو پر مهال د حملو د پلان په تور نیولې دي. مهم خبرونه مو ورده سرزو اسلام آباد ته، چرته چې رابعه اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نمونږ ته مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې سن صبح کې د رینجرز په خصوصي اختیاراتو کې حکومت لخوا مودنه زیاتبول لوشي د کراچي اپریشن ودرېدلې دي. ادارې په وینا د کراچي خراب حالاتو او صوبایي حکومت لړخه په دې کابونه موندلو لوشي رینجرز تکال 2014 کې خصوصي اختیارات ورکړې شوي وو. ادارې وایي دا وخت په فاکي او د سن صبح حکومت ترمنځ عصبي جنگ روان دی، او دا هم ویلې کېږي که د سن صبح حکومت نور د ځنډ نکار اخلي نو فاکي حکومت به خپل اختیارات استعمالوي. ادارې په وینا که د سن صبح حکومت ته رینجرز اختیاراتو په لړ کې تحفظات دي نو په هغه ضرور خبر پکار دي. خو دا خبره هم مهمه ده چې اخر ولې د سین صوبې حکومت، پولیس محکمه او نورې صوبایي ادارې دومره موثره جوړې نه کړې چې هغه په ترهګرۍ او په جرمونو کابو موندلو کې کامیاب شوې نه دي. ادارې لیکي که سین صوبې حکومت او هلته نور سیاسي ګوندونو ته پر رینجرز اعتراضات دي نو هغه ولې په دې صوبه کې خپل حواله نه راولي، صرف پر رینجرز تنقید کول سمانه ده. ادارې زیاتوي چې د سین صوبې حکومت او نور ټول سیاسي ګوندونو له دا کړکېچن صورتحال په خپل منځي مشاورت په کل بنیادونو هوارولو کوشش پکار دی. باید چې ټولې ادارې د آئین او قانون په حدود کې خپل فرض سرسره کړي او داسې قدم نه دی پورته کول پکار د سنه چې مسلې را مخته کېدې شي. ادارې اخیره کې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې ترهګرۍ او جرمونو خاتمه پکار ده، خو دې لپاره دا خبره هم ضروری ده چې ادارې، صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په یو ځای کار وکړي چې مرګ دښمنانو او وسلوالو ته شکست وشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت د غیرت په نوم د وژنې په اړه د قانون جوړولو فیصله کړې ده. دې لړ کې مذهبي ګوندونو سره مشاورت هم مکمل شوی. دا بل په پارلماني کمیټه کې د منصوري دونه پس اوس په پارلمان کې وړاندې کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا دا یو ښه فیصله ده ځکه چې ملک د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې اضافه شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره موثره قانون موجود نه دی چې د داسې پیښو ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړي شي. ادارې وړاندې لیکي څو ورځې مخکې یو اداکاره کندیل بلوچ ورور د غیرت په نوم وژل، دلته چې د مختلفو حلقو لخوا غندنه هم وشوه او وویل شو چې د غیرت په نوم وژنه کې هیڅ غیرت نشته، دا یو مجرمانه فعل دی. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم ډېرې ښځې ووژل شوې. په کار خدا وه چې تیر کال سینټ کې کم بل منصور شوی و، هغه هماغه وخت قومي اسمبلۍ هم منصور کړی وې، خو دې کې د ځنډ نکار واخیستی شو. باید چې اوس دا بل په فوري توګه منصور کړی شي چې د دې مجرمانه فعل مخنیوی وشي.
او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی غږ رادیو په پاکستان کې د انټرنیټي یا سایبر جرمونو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ او فعالانو د اندېښنو پاړه باندې لیکل کړی دی. د اکشن فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د لاسته راوړنو موضوع په یو مقاله کې راغستې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکی د ګل ایاز نور
د جرمنی غږ راډیو ډاچ ویلې ویبپاڼې په پاکستان کې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل 2015 منظوري ورکړې خو سنت لا منظور کړې نه دی. دا بل تیر کال ډیر په توندۍ سره له قومي اسمبلی څخه منظور کړ شوی و. په مقاله کې راغلي چې فعالان ویره لري کچري دا قانون په موجوده حالت کې له سنټه منظور کړ شي نو حکومت به دا د خپلو مخالفینو پر ضد وکاروي. په مقاله کې د پاکستان د موصلاتو وزیر مملکت انوشا رحمان په حواله راغلی چې د سایبر جرمونو بل مقصد د آنلاین جرمونو او د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي کول دي. نوموړي چې په قومي اسمبلی کې د غبل وړاندې کړی وو ویلي دي چې د قانون سازۍ مقصد سایبر یا انټرنیټ برید کوونکي د مجرمانو په فهرست کې چول دي. خو په مقاله کې د بشري حقوقو کارکونکو په حواله ویل شوی چې دوی دغه قانون سازي د اظهار د ازادۍ پر ضد بولي. د پاکستان حکومت په خوا هم یو شمیر ټولنیزې ویبپاڼې لکه ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندې کړې وي. بلخوا فارن افیرز مجلې له افغانستانه د ښه خبر تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي او ائتلافي هیوادونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل شروع کړل نو د هغه هیواد اقتصاد خراب شو، بیروزګاری زیاته شوه او په سوونو افغانان له خپل هیواد بهر لاړ. حکومت سره مالی پالیسۍ نه وي او نه هم د درغلیو مخنیوي لپاره څه میکانیزم وو. د دې ترڅنګ د مالیه یا ټیکسونو راغونډولو لپاره یې هڅې هم نه کولې. خو مجلل کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو شمېر داسې اصلاحات راوستل چې مقصد یې په خپلو وسایلو تکیه کول دي او د هیواد اقتصاد ښه کول دي. د دغه اصلاحاتو ستاینه په وارسا کې د ناټو سرمشریزه کې نړیوالو مشرانو او د امریکا ولسمشر هم وکړه. مجلل کې افغان حکومت په 2015 کال کې د مالیه یا ټیکس منظمولو په نامه نوې قانون معرفي کړو چې د ټیکسونو نظام له مرکز سره تړلو لپاره چوکاټ جوړ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر لانجې په تناظر کې د پاکستان او هند تعلقاتو ته کتنه شوې او په دغه لیکنه کې راغلي دي چې د مودو راسې د دوړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکلي دي مودو او شوه چې دغه ستونزه په ځای ولاړه ده او وړاندې ذکر دي چې دوړو هیوادونو ته پکار دي چې د پاکستان او هند یو فدرالي ریاستي نظام باندې توجه ورکړي. ملیحه میرزاده دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د جمو او کشمیر مسله هغه سیمه ییزه شخړه ده چې لوګدې مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقات خراب ساتلی دي او په سر یې دواړو هیوادونو له یو بل سره سلور وارې جنگونه هم کړی دي. هند او پاکستان دواړه د کشمیر داویداران دي. هند وایي چې د کشمیر ټوله سیمه د دوی ده چې په مقابل کې پاکستان هم ورته داو لري. د کشمیر دوه برخې دي، یو د هند تر انتظام لاندې کشمیر دی او بل برخه د پاکستان تر انتظام لاندې ده چې آزاد کشمیر بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر شخړې په تناظر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه په 13-15 کلونو کې د شخړې په سر وینې تویدو ته په اشاره کولو سره پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان او هند حکومتونه دا غواړي چې له خپلې نظریې سره د مخالفو کسانو وژنه دي همدغه شان جاري وي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو ورځو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین نومې وسله والې ډلې او کمانډر برهان ونی تر وژنې وروسته په سیمه کې یو وارې بیا مظاهرې راپارېدلې دي چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي هم دي. ورځپاڼه یو وړاندیز ورکوي چې ولې دغه هیوادونه د جنوبي ایشیا نظریې په وړاندې ګامونه نه اخلي او په هغو مسایلو توجه وکړي چې د دوی لپاره زیات مهم دي، لکه د تعلیم کمه شرح، غربت، د خوراک او د صحت سهولتونو کمی وغیرہ. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده چې خپل انا یوې خواته کېږدي او په یو داسې خلاص او لچکدار فدرالي نظام سوچ وکړي چې ورسره د کشمیر خونړی مسله هوار شي. که څه هم د هند او پاکستان چارواکي په دې لړ کې غونډې کوي خو د مسلې سم مستقل حل لا هم نه دی تر سترګو شوی. په دې غرض نیشن ورځپاڼه وړاندیز کوي چې دواړه هیوادونو ته د خپلو آئینونو ته د بیا کتنې ضرورت دی او کیدای شي چې د هند په مقابل په پاکستان کې په دې خبره ولس کانې کول زیات ګران وي. ورځپاڼه لیکي دا فدرالي ډانچه کیدای شي کامل نه وي خو بیا هم یو شروعات ثابتې دی شي. ورځپاڼه لیکي دا وخت چې په نړۍ کې د زلزلو د تودوخې درجه لوړېدو، د اوبو کمی، په ګډون د خوراک او معدنیاتو د کمی کمې مسلې مخې ته پر راتلو دي، پکار ده چې دواړه هیوادونه د هند او پاکستان فدرالي ریاستونه جوړولو ته پام وکړي او له ځان سره د سارک نور هیوادونه هم را یو ځای کړي سو د دغو مسلو په وړاندې د تیار اوسېدو ترڅنګ په ګډه یو اقتصادي ائتلاف جوړ کړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د اسلامیک ریلیف ایجنسی په نوم یوې خیریه ادارې چې د امریکا د فدرالي حکومت لخوا د یو ترهګر تنظیم په توګه تر پیژندل کېدو وروسته فعالیتونه یې تړل شوي وو، د چهارشنبه په ورځ هم د امریکا په یو عدالت کې ومنله چې یو اشاریه سلور بلیون ډالر په غیر قانوني توګه عراق ته استولې دي. په دغه اړه باندې ایسوسیټیډ پریس خبرې ایجنسی یو راپور خپور کړی دی. هارون بادشاه د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د میزوري ایالت په یو عدالت کې د اسلامیک ریلیف ایجنسی یو استازي پر دغه تنظیم لګول شوی تور منلې چې له امریکایي قانون څخه د سرغړونې په کولو سره عراق ته پیسې لیږلې دي. تر دې مخکې د یاد تنظیم لږ تر لږه درې تنه مخکښان له امریکا څخه د باندې د پیسو په غیر قانوني توګه لیږلو لپاره سزا شوي دي. پر دې سربیره له میشیګن ایالت څخه د امریکا د کانګرس یو غړی هم له نوموړي تنظیم سره د مرستو په تور زندان ته استول شوی و. د امریکا د فدرالي حکومت چارواکو ویلي اسلامیک ریلیف ایجنسی له 1999 کال نه نیولې تر 2003 کال پورې موده کې په امریکا کې له خلکو شاوخوا 3 ملیون ډالر د چندې په توګه ټول کړي دي. یاد تنظیم په 2004 کال کې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نړیوال ترهګر تنظیم وپیژندل شو او پر فعالیتونو یې بندیز ولګول شو. پر نوموړي تنظیم دا هم تور دی چې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار ډلې ته چې د امریکا حکومت یوه نړیواله ترهګر ډله اعلان کړې $1,13,000 استولې دي. دا پیسې په 2003 او 2004 کلونو کې په پېښور کې بیلابیلو بانک اکاونټونو ته لیږدول شوې وې. امریکایي چارواکي حکمتیار د افغان مجاهدینو د یوه مشر په توګه پیژني او وایي چې نوموړي د القاعده او طالبانو په ترهګر فعالیتونو کې له هغو سره مرستې کړې دي. ټاکل شوی د اسلامیک ریلیف ایجنسی پخوانی مشر مبارک حامد چې سوډانی دی او امریکایي تابعیت لري د 5 کلونو بند تیرولو وروسته راتلونکي میاشت له زندانه خوشې کړل شي. پر نوموړي تور دی چې عراق ته په غیر قانوني توګه $1,000,000 لیږلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د چهارشنبه په ورځ په ایران کې میشت القاعده درې غړي په تور پیرس کې شامل کړي دي. د خزانه وزارت په امریکا کې د دوی جیدادونه کنګل کړي او پر خپلو شهریانو یې له دوی سره پر هر ډول راکړه ورکړه بندیز لګولې دي. عبدالحی ککړ د رایټرز خبرې ایجنس یو راپور وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس د امریکا د خزانه وزارت له لوري د خپور شوی بیان حواله ورکوي چې وایي په دغه القاعده غړو کې یو هم فیصل جاسم محمد عرف الامیر الخالدی نومیږي چې یو 1.5 کلن دی او په 2015 کال می میاشت کې د القاعده جنگی کمیشن مشرو. الخالدی په 2011 کال کې په پاکستان کې میشت القاعده غړو او د دې سازمان د مرکزی شورا ترمنځ د رابطه کار په توګه کار کولی. په تورلیست کې 84 دوم کس 48 کلن مصری یسرا محمد ابراهیم بیومی دی چې د خزانه وزارت په وینا د هغو القاعده غړو په استازیتوب په 2015 کال کې د ایران له چارواکو سره خبرې کولې چې هلته میشتو. د خزانه وزارت په خبره دریم کس 15 کلن ابو بکر محمد غومندی چې په 2015 کال کې په ایران کې د القاعده مالی او تنظیمي چارې کنټرولولې. غومند په خټه الجیرین دی او تر دې وړاندې په پاکستان کې وو. رایټرز خبري ایجنسی په خپل دې رپورت کې د القاعده او ایران ترمنځ پر تعلق خبره کوي او وایي چې د اسامه بن لادن د ایبټ آباد له کوره چې کم دستاویزات ترلاسه شوي په هغو کې د ایران او القاعده تعلق پیچلی ښودل شوی دی. رایټرز زیاتوي یو وخت داسې وو چې ایرانی چارواکو د القاعده د ځینو غړو د خوشي کولو ژمنه کړې وه، خو د اسامه بن لادن یو زوی ساعت چې په ایران کې نیول شوی وو په 2009 کال کې ووژل شو. د رایټرز خبري ایجنسی په وینا د خزانه وزارت په خپل بیان کې واضح کړی نه ده چې دغه کسان په کوم حالت کې په ایران کې ژوند کوي. د خزانه وزارت په وینا به یومی له 2014 کال راځي په ایران کې دی، خو د نورو دوه په اړه څه نه دی ویل شوی چې دوی له څومره مودې راځي هلته ژوند کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ورو دغه اوریدونکو سره زبل راپورت د غربت پاړه د ملټي ډایمنشنل انډیکس تر طریقه کار لاندې په لومړي ځل په پاکستان کې د بیوزلۍ د کچې جاج اخیستل شوی دی. د شمیرو لمخې په دې هیواد کې په سلو کې 40 کسان تر غربت لاندې ژوند کوي. د دغه راپور د نورو مهمو ټکو پاړه باندې د عبدالحی کاکړ پر راپور کې
په ملټي ډایمنشنل انډیکس یعنی د غربت ګڼ اخیزه جاج کې د بیوزلۍ د معلومولو لپاره د صحت او تعلیم سهولتونو ترڅنګ د ژوند معیار د پیمانې په توګه استعمال شوی دی. د دې لمخې تر ټولو شتمنه صوبه پنجاب دی او غریبه بلوچستان ده چې پکې 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې په بلوچستان کې تر ټولو بېوزله ضلع کلا عبدالله، بارکان، شیرانی، هرنایی او زیارت شودل شوی دی. همدغو شمیرو ته په پام سره په کوټه کې د یوې غیر حکومتي ادارې سحر مشر عبدالودود چې په غربت او پرمختیایي چارو یې څېړنې هم کړې دي وایي په بلوچستان کې د غربت وجه د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې مختلف دي.
بلوچستان په نور ملک کې یو فرق داري چې بلوچستان کې دی پرایویټ سېکټر یا دا کم فیکټریانه چې دی یا د روزګار کم غړایي چې دی دا نشته. او چې ګر علاقه ډېر غټه ده او بوتي او ډېر کم دی د کلچر چې دی هغه ډېر دی په معمولي ځایو کې دی مارکیټ ته رسیدنګ لار نه په نور ملک کې دی هغه هم بوسته او مارکیټ ته لارې په نو د روزګار غړایي چې دی هغه نه سره داسې بازارات کې پیدا کیږي بلکې چې مطلب فیکټریانه او نور شان دی هغه کې زراعي پیدا کیږي نو ځکه د بلوچستان او د هغه د غربت په داواله باندې ډېر سخت فرق راځي.
د جنرال مشرف له حکومت راوخلې بیا د نواز شریف تر اوسنی حکومت ټول دا داوه کوي چې بلوچستان کې د گوادر بندر او چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون یو شمیر داسې لوی منصبې جوړ کړي چې نه به یوازې دغه صوبه بلکې ټول پاکستان به له اقتصادي پلوه شتمن شي. خو د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او پخوانی سنیټر ثنا بلوچ چې د بلوچستان په اقتصادي وضع لیکنې کوي وایي په دې صوبه کې پوځي عملیاتو د غربت کچه نور هم لوړه کړې ده.
بلوچستان کې مسایل هم جو جاګر کیږي. 2000 میں
مرچکل په 2000 کال کې د بلوچستان ستونزې راپورته کړې نو هغه وخت په دې صوبه کې په سلو کې 350 کسان غریبان وو. خو چې کله جنرال مشرف په بلوچستان کې پوځي کاروایی وکړه چک پوسټونه یې جوړ کړل په خلکو کې ویره تره پیدا کړه او معاشي سرګرمیانې کمې سوې نو د دې په اړه ما په 2010 کال کې یو مضمون ولیکئ چې پکې مې ثابته کړه چې په بلوچستان کې په سلو کې 25 کسان غریبان دي. خو د پاکستان حکومت هغه وخت په اخبارونو کې زما دا خبره رد کړه.
د بلوچستان د منصوبندۍ وزیر ډاکټر حامد اسکزای که څه هم خراب امنیت د غربت د زیاتېدو یوه وجه مني خو وایي اوس شاوخوا 90% امنیت شوی دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې دي.
پخوا چې با تر مځکه لاندې اوبه په 100 فوټه وي هغه اوس پر 600 فوټه دي. وچکالی هم ده. زموږ کوشش دی چې اوبه زیرمه کړو. پراتلونکي کال کې د لس لویو ډیمونو جوړولو منصوبه لرو. په کوټه کې لس 15 واړه واړه ډیمونه جوړوو. د کوټه د اوبو د کمښت مسلې د حل لپاره یو ډیم جوړوو. زموږ اقتصاد 80% پر زراعت ولاړ دی. نو له دې ډیمونو سره به لس 12 میلیونه کیوسکه اوبه ذخیره شي چې ورسره به زراعت ښه شي. دارنګه په صوبه کې د څارو په اړه منصوبې لرو چې ځای پر ځای فارمونه جوړ کړو. فصلونه پر وخت مارکیټ ته د رسولو لپاره سړکونه جوړوو. د صحت او تعلیم بجټ مو زیات کړی دی. نو له دې اقداماتو سره به د غربت کچا راکم شي.
عبدالودود وړاندیز کوي چې د غربت د ختمولو لپاره حکومت باید له زراعت پرته د روزګار د موقعو زیاتولو لپاره شخصي سکتر نور هم پراخ کړي. او ثنا بلوچ بیا وایي چې غربت هغه وخت ختمېدای سي کله چې په دې صوبه کې سیاسي نظام شفاف سي او داسې سیاسي مشران استازي وټاکل سي چې په سیاسي اقتصادیاتو پوهیږي او له مرکزي حکومت سره د خپلو حقونو او ستونزو په اړه زړورې خبرې کولای سي.
عبدالحق کړه راپور تاسو ورته د مشال ریډیو دی او په دغه برخه کې تاسو د پاره ظفر اقرار په واسه صدر وړاندې.
خور چې په سر له په سم غر نوي یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي پسر لے پسم غر نوی یار طرح غے کلی تم رازا مرازا یار طرح غے کلی تم رازا
چم باندی ویرو ندی تب پرات لو باندستو مانش دل تزان زانی دل نفرتو ندی حسن پ مینا بدبو مانش مرچرا خطلے پخیبر نوی سوچ ملکن باند سہر نوی یار طرح گے کل تمرازا مرازا یار طرح گے کل تمرازا
مشال ردو کې اردن کې راپور تر ازو د خبر ایجنسی د باړې شلوبر قوم ته راسته نشوي کډوال وایي چې د پسیمه کې تر اوسه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی او د سیمې په لوی برخه کې اوس هم څوک تګ را تګ نشي کولی. د دغه خلکو نورې کومې ستونزې دي د فرهاد شینواري په راپور کې.
د خیبر ایجنسی د باډې شلو برکو مسیدونکي وایي چې دوی هم د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوي دي او یو اوږدې مودې بې کوری وروسته خپلې سیمې ته راستانه شوي دي خو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي او حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره څه نه دي کړي. د شلو بر اکلنور پردی مشال ریډیو ته وایي چې ډیرو مشکلاتو سره مخ شول او په سیمه کې یې تر اوسه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی.
ډېر مشکلات تیر شول تمنګ د بیسې غردای کرش په شونب کې باندې لاس کله وشول چې باندې او کارخانه باندې سپټولونه سکولونه هر څه باندې چې نه کولای شول بره لګه خټوله باندې.
او برخ محمد پردی وای چې د ستنیدونه پسې راشن هم بند شوی او سیمه کې جون تیرول ډېر ګران دی.
نور بس مشکلات د دې چې راشن خو واسم د دغه وجه نه چې واپسې د موږ په کاغذونه کې شوی بند شوی دی او نور په علاقه کې بالکل نو بشتا نه بجلی شته صرف ستنې ولاړې دي او نه تورونه شته. کې
د خیبر ایجنسی د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان بیا وایي چې دوی د باډې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره په لوی منصوبو باندې کار شروع کړی دی او ټولو قومونو کې به د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اردن گزروان خبرون خریشی بودر رسیدلیو پا دغا شیبو که تاسو دا پارا دا ستار یونس او زرولی پاواز دغا سندر اولاندی که و پر روان خبرون که دا نور معلوماتو و راپورنو سر رازو.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو خیر اغیار پوکی سو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لارد منے پلو یا لارد منے ز
صبر دال نشم
طاهر بال نشم
بغیر لتا وقت نا
هم صبر دال نشم
مونگا کمول نشم نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستادور بلتا پیم
زدتا
مایل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
مم یک قربا کرے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تابل خدای اقوارم
داستا تسن بشما
مونگا پیو کڑے ایک بار دمینے کڑے ایک بار دمینے پجار وایو مون
آتا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نچکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی پرنگ یو سے بلو بے کو
شمان
پرنگ لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکڑل ہیرے
نبی لو سو نہ کہو
سے بہار دمینے